نن د پیښور نه خبرېدون کې مشرق ورس پانه خپل اداري کې وای فټا اصلاحاتي کمیټې خپل رپورت وزیر اعظم ته لیږلې ده چې پکې تجویز ورکړل شوی چې راتلونکو 15 کالو کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې شامل کړئ شي. د ادارې په وینا چې دا تجویز له ټولو غوره او ښه تجویز دی، ځکه چې قبایلي ولس د خیبر پښتونخوا صوبې د انتظام نه خبر دي او د دې تجربه هم لري. خو له فټا اصلاحاتو لومړی د قبایلي ولس رائے او اعتماد ترلاسه کول ډیر ضروری دی چې هغوی په صوبه کې د زمکېدو لپاره په کومو کومو بدلونونو رضا دي. ادارې وړاندې لیکي که وکتل شي نو د کمیټې دا تجویز هم ډیر ښه دی چې راتلونکي کال د فټا کې بلدیاتي انتخابات وکړی شي. نو که دغلته بلدیاتي انتخابات وکړی شي نو د اصلاحاتو لپاره به لار نوره هم هواره شي. نو باید چې حکومت او ټول متعلقه چارواکي دې لړکی سنجیده او په احتیاط سره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپاڼه خپل اداري کلی کې چې په پاکستان کې د ماشومانو د اغوا کېدو پیښو کې د زیاتوالي له کبله مور او پلار ډېر له پریشانیو سره مخ دي، او هم په دې وجه د خالی په ورځ په کراچۍ کې پمفلټي وویشل شوې چې پکې مور او پلار ته خبرداري ورکړی شوی و چې خپل بچي دي پارکونو او نور د سیل ځایونو ته نه پرېږدي. همدارنګ په پنجاب کې هم حکومت ته د ماشومانو د تښتولو په حواله 88 شکایتونه ترلاسه شوي. اداري وړاندې لیکي د لړکی پنجاب سین او خیبر پختونخوا حکومت وای چې د ماشومانو د تختولو د پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي، او د پولیسو په وینا چې یو شمیر تختول شوی ماشومان یې بازیاب کړي. د ادارې په وینا که څه هم یاد صوبو د ماشومانو د بازیابۍ یا د دې پیښو د مخنیوي لپاره کوششونه کړي دي، خو د ماشومانو د اغوا کېدو په حواله چې په مور او پلار کې کومه یره ترخه پیدا شوي نو باید چې د دې تدارک وکړی شي، او د ماشومانو د غیبېدو مسله یو حساسه مسله ده. د دې په مکمل توګه مخنیوي پکار دی، ځکه چې د مسلې حل دا نه دی چې ماشومان یې راخوش کړل. د مسلې حل دا دی چې د ماشومانو اغوا کېدل ودرول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان ورسپانی ولیکنه وایي په داسې حال کې چې پاکستان پر حکومت د ترهګرۍ پیښو پر وړاندې د جدي مبارزې د پرمخ نوړلو لپاره نیوکه کیږي، دغه هیواد وګړي هم په دغه لړ کې خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه نه پوره کوي. بلخوا د ناروې د کډوالو چارو شورا له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو پر وضعیت لیکنه خپره کړې چې وایي هغوی ته باید بیړنۍ مرستې ورسول شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته وړو. د ډان ورسپانې لیکنه وایي کله یوې خوا کله نه کله داسې بریښي چې د پاکستان ریاست په هغه هیواد کې د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو په کار کې جدي نه دی، نو له بلې خوا پاکستاني وګړي هم دغه موضوع ته هغه رنګ چې لازمه ده پام نه کوي. د پاکستان حکومت د پیښور پر یوه ښوونځي د 2014 کال د دسمبر میاشت له وسلوال برید وروسته د هغه هیواد خلکو ته د ټلیفون یوه شمیره ورکړه چې هغوی وکولی شي د ترهګرۍ په تړاو کوم مشکوک کس یا کار په اړه حکومت ته اطلاع ورکړي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې یا نکټا د تیر زیارت ورځې په غونډه کې دا خبره معلومه شوه چې د 13 جولای میاشت په لومړیو 20 ورځو کې پر دغه 1111 شمیره له شویو 8315 ټلیفونونو څخه یوازې 1000 جدي او له ترهګرۍ سره پر تړلو موضوعات ول او نور ټول جالي ول. لیکنه وایي دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. نکټا 15 کسان چې هر یو یې تر 500 زیات ټلیفونونه د ادارې ته کړي ول وپیژندل، او د پاکستان له مخابراتي ادارې سره دغه ستونزې له شریکولو وروسته د هغوی سیم کارټونه وروتړل. لیکنه زیاتوي پر دې سربېره چې خلک ښایي د حکومت د تنګولو په غرض یا د شمیرې ته زنګونه ووهي، قانون عملي کوونکي ادارې هر یوې ټلیفوني اړیکې ته باید بیدار واوسي او داسې وانګیري چې د ترهګرۍ د کومې پیښې په اړه دوی ته څوک خبر ورکول غواړي. بلخوا د ناروې د کډوالو چارو شورا 13 ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل زرګونه افغان کډوال چې 13 میاشت له پاکستان خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې د مهاجرت نړیوال تنظیم IOM په حواله ویل شوي له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر په ناڅاپي ډول زیات شوی چې د همدې تنظیم په خبره په تیرو 4 اونیو کې شاوخوا 6000 غیر راجستر افغان کډوال افغانستان ته بیرته تللي دي. د دې لپاره چې دا کډوال په پاکستان کې راجستر نه ول، افغانستان ته په ورتګ دوی ته د راجستر شو هغو په څیر مرستې نه ورکول کیږي. له دې بیرته ستنېدونکو کډوالو څخه اکثر یې ننګرهار ولایت ته مخه کړې. د ناروې د کډوالو چارو شورا وایي دا کډوال په ډېر بد وضعیت کې دي. پیلامیه کې د افغانستان په حکومت کې د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو کډوالو چارو ریاست د شمیرو حواله ورکړل شوې چې ښایي د رواني اګست میاشت له اتمې تر څوارلسمې نیټې پورې هر ورځ په اوسط ډول 2600 غیر راجستر کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د همدې شمیرو تر مخه د بیرته ستنو شوو افغان کډوالو له دریو څخه دوه برخې ماشومان دي. د ناروې د کډوالو چارو شورا اندېښنه ښودلې چې که بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو ته اړینې مرستې ونه رسول شي ښایي هغوی ته په افغانستان کې ژوند کول لا هم ستونزمن شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې هغه انتحاري حمله چې له 500 او زیات کسان یې ووجل یو ماشوم کړی و. دا حمله وړ مشپ د واده په مراسمو کې وشو چې له 500 او زیات کسان یې ووجل او لسګونه نور یې ټپي کړل. محمد تکل د موضوع تفصیل لري.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د غازیان تیپی ښار د خونړۍ حملې په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د نتیجو پر بنسټ وویل چې دا د یو ماشوم لخوا ترسره شوې انتحاري حمله وه. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې برید د تلفاتو په اړه وروستي معلومات هم ورکړل. د غازیان تیپی په شاهین بای سیمه کې د واده پر مراسمو په حمله کې څلور نوي کسان هغه مهال ټپیان شول چې یو انتحاري برید کوونکی چې عمر یې د 214 کلونو ترمنځ وو یا خپل ځان والوزاوه او یا د کومبل چا په وسیله والوزول شو. د ټپیانو له ډلې څخه 9 کسان تر دې دمه له روغتون څخه رخصت شوي او نور له هم په روغتونونو کې دي چې د 12 کسانو حالت نازک دی. فکر کوم چې یو 50 کسان وژل شوي دي. په غازیان تیپی ښار کې چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د سوریې د سرحد په 40 کیلومتره واټن کې پروت دی د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. ولسمشر اردوغان د دې حملې په اړه چې سږ کال په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ وه پر پخوانیو معلوماتو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا ترسره شوې حمله وه. د څېړنو مقدماتي نتایج دا حقیقت په ډاګه کوي چې دا حمله د داعش ډلې لخوا ترسره شوې ده. موږ ته معلومه ده چې داعش په غازیان تیپی کې یو سازمان درلود یا دا چې د ځان لپاره یې د یو ځای د موندلو هڅه کوله. اردوغان زیاته کړه چې د دې ډول حملو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي نفاق پراخول دي. خو د ټینګار وکړ چې ترکان به د یو ملت په توګه یو موټی پاتې شي او ترکیه به د داعش پر ضد داسې ودرېږي لکه د ناکامې کودتا په وړاندې چې ودرېدل. د اردوغان اشاره د جولای د 15 نیټې د کودتا هڅې ته وه. دا حمله په ترکیه کې دننه د مخالفو سیاسي ګوندونو او د امریکا په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د ترکیې جنوب ختیځ چې ډیری وګړي کوردان دي له تیر یو کال راهیسې د هغو مرګونو حملو ډګر دی چې ګمان کیږي د کورد بیلتون پالو او د داعش ډلې لخوا ترسره کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د بشرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت راوړي
تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر هند غږ کړی چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزه مرستې وکړي. ښاغلی کرزی چې د سولې او شخړې د معلوماتو د مرکز په بلنه هند ته تللی، له بیلابیلو هندي رسنیو سره په مرکو کې له هند غوښتي چې له افغان پوځیانو سره د ظرفیتونو په لوړولو، د وسلو مهماتو په تجهیز او همداراز هغوی په روزنه کې مرستې وکړي. او خو افغان امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیان د سیمې او نړۍ له ترهګرو ډلو سره جګړه مخته وړي او اړتیا ده چې ټول هیوادونه په خاص توګه هند ورسره هر اړخیزې مرستې وکړي. له کابل سفیولا ستانکزه رپورټ راکوي.
له افغان پوځیانو سره د بهرنۍ همکارۍ د جلب د هڅو په دوام پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم له هند څخه غوښتنه کړې چې له افغان پوځیانو سره په هوایي او ځمکنۍ برخه کې هر ډول مرستې وکړي. کرزي په هند کې له بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې له هندي چارواکو غوښتي چې د افغان پوځیانو د تجهیز او تمویل او د روزنې په برخه کې فعاله ونډه واخلي او دا مرستې به خامخا ګټورې ثابت شي. کرزي له هندو اکسپرس آنلاین، وایر، اکس نیوز او څو نورو رسنیو سره په تېره یوه اونۍ کې په خبرو کې په همدې برخه ډېر ټینګار کړی چې له افغان پوځیانو سره د هند مرسته مثبته تمامیږي او دا هیواد باید په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. دی وایي موږ به د افغان پوځیانو د لا پیاوړتیا او د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر له هندي چارواکو څخه د مرستو لپاره خپلې غوښتنې جاري وساتو. په هوایي او ځمکنۍ برخه او په ټولو برخو کې چې هند کولی شي موږ ترې مرستې غواړو. هند د پولیسو او اردو د روزنې لپاره ډېر ښه مرکزونه لري. د وسلو او نورو پوځي برخو کې یا مجموعا په هره برخه کې چې هند مرسته کولی شي مرستې به د قدر وړ وي. کرزي همداراز ویلي چې اسلامي دولت ډله په بشپړه توګه په سیمې باندې تحمیل شوې بهرنۍ تروریستي ډله ده او باید د له منځه وړلو لپاره د هند په شمول ټول لاس یو کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په خبرو کې که څه هم له هند د پخواني ولسمشر حامد کرزي د غوښتنې په اړه تبصره ونه کړه، خو د هند مرستې د افغان پوځیانو لپاره حیاتي وبللې. صدیقي وایي هندوستان چې د افغانانو یو ستراتیژیک ملګری دی باید زموږ تر څنګ پاتې شي. بې له شکه هند له افغانانو سره ډېره مرسته کړې او په پوځي برخه کې هم له موږ سره همکاري کړې ده، نو د مرستو دوام د افغان پوځیانو د پیاوړتیا او ظرفیتونو په لوړولو کې خورا مهم اغېز لرلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې پخواني چارواکي په ځینو مهمو برخو کې د بهرنیو مرستو د جلب هڅه کوي، خو وبه کتل شي چې له افغان پوځیانو سره د هند د پوځي مرستو په خاطر د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستۍ پرله پسې غوښتنې څومره مثبتې ځوابېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
او سوریدونکو مشالونه خبرونه درته اورو چې نن پکې د هوتلي شاعر، لیکوال او سیاستوال اجمل خټک د ژوند او مبارزې په اړه اوري. مشالونه خبرونه شاهین بنیرې جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیره ما او د عدم تشدد کاروان د نوموړي مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتو د نوموړي قامي مبارز، شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. اجمل خټک د پښتونخوا پاکوړي کلی کې په 1925 کال کې د ستر خوشحال خان خټک په کورنۍ کې د حکمت خان په کور کې سترګې غړولې دي. هغه چې خپل وړومبی زده کړې پای ته ورسولې، نو په یو سکول کې د استاد په حیث د خپل عملی ژوند پیل وکړو. له وړوکوالي دا فکر لرلو چې خپل قام خپلواک او خوشاله وویني او د دغې لپاره د عملی کار جذبه هم لرله. په 2006 کال کې د باچا خان مرکز د امن ټی وی سره د خبرو په وخت اجمل خټک د خدای خدمتگار، تحریک د مشر او د عدم تشدد د لوی مبارز باچا خان سره د خپل لیدلو کیسه صدا سره کړه.
باچا خان چې خدای خدمتګاری شروع کا او هر خاطلو نو خار نه پس چې خټکو را کوتا اتلو کنه خټکو تا نو به زمونږ دی وجره تا رالو. نو زمونږ د وجره د اقتدار مخالف وا، د دوست محمد خان افغانستان بچاو دغه رو شاجر شجا په هندستان کې د دین ستناستو پیرنګیان وغار روان کړو چې دغه په نوم باندې د افغانستان تخت باندې قبضه وکړي. دې جنگ کې مونږه د هغه خلاف وو، د شجا او د پیرنګیانو خلاف. د دې وجه نه زموږ شهرت ودې دی او دا خټکا راکا چې وا دا آزاد خیال څومره ټول آزاد خیال وو دا مونږ سره د دې سره تړلی وو. باچا خان چې راتلو دلته رالو د هغې نه پس دا د هغې زور حکومت سره اختلاف پدې نوې اختلاف نوې جوړ شروع شو. نو دا علاقه د دې علاقې دا یو مرکز شو. زما وسیاد نشي زما عمر بسو پیرو کشپک کاره وو ځکه چې زه یا په 1925 کې پیدا شوی ما یا په 1925 کې. نو باچا خان د دې وجه نه روانو کلي ته تلو لاره کې زمونږ کور راځي دا څو قدمه کې درته نه دی. نو زه د کور راوتی وم وجې ته راتلم نو هغه ونیونو په مخې راته داسې راڅخه راته بچو او بیا په سر راته راخه یې بچو ستاسو دپاره یې ګټو. نو هغه د هغه لاس راښکل او موږ سره مینه کول هغې نتیجه شوه چې ما ټول ژوند تر ننه د پورې د هغې ما په سره لاس راښکلو او زما تدې وینا چې تاسو دپاره یې ګټو د دې دپاره ما خدای ته منظوره وه هغې نه پس ټول ژوند مې دې ته وقف شو.
د پښتو ژبې نوموړی شاعر او ډرامه لیکونکي نورالبشر نوید وایي اجمل خټک د ډیرو صلاحیتونو مالک او په زلمیتوب کې ځان د باچا خان د یو تکړه ملګري شاعر نثر نگار او یو ښه مقرر په توګه په ولس منلی و. نوموړی زیاتوي اجمل خټک د خپلې خاورې د ولس غرونو ورشوګانو او سیندونو یو داسې زورور آواز و چې انګازې یې په ټوله سیمه کې اورېدل شوې.
اجمل صاحب د دې نړوندې یو ټیچر او د هغه سره سره چې کوم دینو د ریډیو پاکستان د پاره هغه سکرپټ رایټر او هغه یو ډیر خپلی صداکار او دغه صداکاری د هغه په تقریر کې هم د هغه په شاعری او روانه کې هم و د هغه په خبره کې هم و. نو هغه یو ډیر خپلی د ریډیو یو ډیر ښه رایټر پاتې شوی دی ډراما رایټر پاتې شوی دی. د هغه سکرپټ رایټنګ اوس هم د بیخور ریډیو د تاریخ یو حصه ده. نو بیا چې د دغې په نتیجه کې هغه جیل ته تللی دی او بیا په هغه څه تیر شوي دي تازه په هغه د هغې پوره دور ښیي پوره کیسه ښیي پوره داستان ښیي.
اجمل خټک په خپل وایي چې سیاسي هلې ځلې خود وړوکوالي نه پیل کړې وي خو په کال 1955 کې چې کله باچا خان د قید نه خوشې شو نو د خدای خدمتګارو په مشورې په نوخار کې د هغه درون هرکلی کړی وو او هم دغه وختو چې په باقاعده توګه یې د خپل سیاسي مزل پیل وکړو. نوموړي دغه کیسه صدا سره کړې ده.
دغه څه خو سیاست کې وو خو چې جمهوري مې خبره کړه دا 1955 چې باچا خان دا پاکستان نه پس بندي شو نو هغه نه راتلو فرمیدل نه لو استګوار ورته کېدو څوک دې سوبې تر نه وځي دې مخه نو اول زموږ دا نوخار راتلو دا نوخار د خدای خدمتګار او جرګې میټینګ وشو استګوار وکړو هغه میټینګ زه د نوخار استګوار کوم رئیس کتر مقرر کوم او خځې رسم وکړو استګوار وکړو چې بادشاہ خان سره زه د سرار نامه ورته سپاسنامه لیکلې وه پر سړک ورته راجمع شو او زه مخې ته سره د مشرانو وتې وم ازاجي بابا قبر سره مو هغې استقبال وکړو او ما تقریر وکړو په خیر حالې هلته نه زه بادشاہ خان سره وم موټر کې کېناسته دلته دې سړک باندې چې راځي دلته کلي خلک راجمع جاسور او لاړم سره دغه چې زه بادشاہ خان سره ازاجي بابا کې کېناستم تقریر میں کو ویدر تاکوری کی ندین فرزہ بیا دغا تحریک کی شم.
دا اجمل خټک شیری مجموعه د غیرت چغه د پاکستان او افغانستان په پختون میشتو سیمو کې د قامی ازادي طبقاتی کشمکش او په خپل قامی تاریخ او کلتوري شناخت د ویاړ فکرونه په مخ وړي او په ځوان کول د بیداری او خپل قامی مبارزه سره د ملګرتیا غږ کوي. په دغه اړه د لیکوال نورالبشر نوید ناورو
چې اجمل صاحب په کوم دورونو کې دا شاعري کړې ده نو په هغه دورونو کې په دې خاوره باندې د پښتنو جون جواز او بیا خصوصا د طبقاتي سیاست او د طبقاتي جدوجهد یو ډیر لوی عمل خور او د دغه په نتیجه کې چې اجمل صاحب کله د غیرت چغی مزاحمتی شاعری غټ پورته کنو دا زمونږه د مترقی ادب د مزاحمتی ادب یو داسې بنیاد جوړ شو چې هغه بنیاد تر ننه پورې مضبوط ولاړ دی او خلک د هغې د اثر نه بېغم نه دي. خو که تاسو فکر وکړئ نو چې د غیرت د چغې نفس کې اجمل صاحب کومه شاعري کړې ده د هغې دونه اثر نه دی سونه چې د غیرت د چغې اثر دی. د هغې وجه دا وه چې د غیرت د چغې په شاعرۍ کې او د دې نور شاعرۍ هر څوک شاعر یو خو زه به دا وویل چې دورونه بیا مختلف وو چې څنګه په ډرامه کې یا د څنګه ډرامې دپاره د یو رښتینی کیسې ضرورت وي نو دغسې د اجمل صاحب د شاعرۍ دپاره دا ماحول او د دې پښتنو د لرو بر د ولسونو دا جون جواک چې کوم دی نو هغه داسې وو چې یو رښتونی کیسې به ورته ویم حقیقت به ورته ویم او دغه حقیقتونه هغه په خپلې شاعرۍ کې نغښتي دي نو چې چا کتلي دي نو هغې ته هغه تصوراتي شاعري نه وي بلکې هغې ته د خلکو د رښتیا د رښتینی جون د رښتینو حقیقتونو یو هنداره ورته وي.
اجمل خټک د خپل قامی مبارزې په بدل کې سو سو ځله په بند محکوم شوی دی او د خپل ځواني ډېر خوږی ورځې د جیل د تور تمبو شاته تیرې کړې دي. د ملکن پوهنتون استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن وای د اجمل خټک کتاب د ز پاگلوم کو یو خوا په پښتو ادب کې د نثر یو غوره نمونه ده نو بل خوا د هغه دور د جبر یو داسې یادګار دی چې د هغه وخت د قامی مبارزینو د قربانیو کیسې پکې خوندې شوې دي او د پښتنو ځوان کلبترې تر ډېرې مودې الهام اخلي.
دا زه پاگلوم د دې چې کوم کتاب دی نو بنیادي طور باندې دې چې کله د مارشل لا خلاف حکومت نیولې وو زمونږ په پښتونخوا کې د قیوم خان وزارت په دغه وخت کې دې چې کله گرفتار شو نو دې په مختلف ټارچر سیلونو کې پاتې شو. هلته دې داسې وځپلې شو دله دونه زور ورکړې شو دې په ذهني او جسماني لحاظ سره دومره وځپلې شو چې د خپل ځان باندې هم د لیوانو پاگل ګمان راغی. هغه وخت کې چونکې د ته نه د قلم اجازت وو نه د کتاب اجازت وو ځکه چې دې په کوم حالت کې وو نو هلته دا ممکن نه وه. دې چې کله د دې جیل نه را خلاص شو نو بیا دې ذهني طور باندې ډېر زیات تاثر شوی وو. هغه اثرات یو بیا دله ډاکټر مشوره وکړه چې په داسې یو پروفیزا مقام ته لاړ شه چې هلته کې ستا صحت برابر شي او واپس کور شي. نو دې افضل خان لاله د ځان سره سوات ته بوتو او هغه سره په کور کې دیرو او د هلته دا کتاب ولیکو کوم یاداشتونه چې دته په دغه کې وو د جیل نه نو که چاته دا پته نه وي چېره دا کتاب د هلته لیکلې نو بالکل دا هېڅ پته د دې کتاب نه لګي چېره دا بهر لیکلې شوې دی که دا په جیل کې دننه لیکلې دی. خو چونکې د دې واقعیات او د دې بنیادي محرک چې دی هغه جیل دی هغه ټارچر سیلونه دي نو د دې د وجې نه دا په اجمل خټک بابا په زنداني ادب کې یو ښکاره کتاب دی.
اجمل خټک په خپل وایي هغه د باچا خان د سادګۍ د خپل قام سره د بیکچه مینې او قربانیو نه ډیر اثر اخستی وو او غوښتلې چې هم د خدایي خدمتګار تحریک د لارې خپل اولس د غلطو رسمونو کم علمي او مایوسۍ د تیارو نه راوباسي او په خپل وطن کې د خپل واک خاون کې. نوموړی د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د باچا خان ځینې یادونه داسې شریک کړي دي.
حوصبی کول جلتی بھی ابتدا کی کمی کولی مرتلو بخل کو تبزیوں نے سب مرتلو اور دا کے شاورت و اشتدارے پیرنگیان مرگرے رے اور سام خالف تے دی پروائی نہ کولا ہر چاہتا بتلو اور ہر چاہتا رہ بھی اگر کول نو دے تاریخ سے شروع کر دے بیا باچا خان نہ باچا پاتے دے نہ خان پاتے دے بیا مونگو تا سرطور مرنگ بھی سرطور مرنگ شو تو جن دی تیرو رو پتی مانے خپل کور کې او بهر ژوند داسې وو چې ډېر ساده جامې به اغوستې هغه سره بهیو دومره مړې یو جوړه جامې په یو ګټۍ کې وي پتر کې مینې مړې ګرځېدو هغه ګټۍ چې ته ورکور نه خپل خدمت یې پہچان نه ګورو. زه ورسره جماعت کې جماعت نه راوتلو تقریر کړی دی سپلئی چاہتا نہ بادشاہ خان دا ثواب دے سپلائی مکھ دم یاد رکھو خدا ثواب دے گیا سپلائی کیوں دی ویدا دی خدا زم ثواب گٹما تا تا سپلائی سم ہوں تا قسم بن ادم اجا کر جن فلسفہ داوا کہ خدمت اب اتفاق پختن روزی جوڑے سی اور کون خدمت کی اور خدمت روبے پوائنٹ داو چپے رنگے ریمن فوزی اور علاقہ آزاد سی تدی پوری سی تستان سے تحریک کی پارٹی منظم کی بلکہ پختون کو معیشت اور معاشرت تعلیم اور ٹور جن جاگ باغی کی صحت مند تبدیلی راولی
اجمل خټک په پاکستان کې د پښتنو د حقونو جمهوریت د ودی او قومي بیدارۍ لپاره یو نه هیریدونکي کردار لوبولی دی په کال 1903 او یم کې چې کله د حکومت لخوا د باچا خان د تحریک د مشرانو او غړیو د نیولو او پاغوی د تشدد لړۍ نور هم ګړندې شو نو اجمل خټک افغانستان ته جلا وطن شو تر 1909 یم کال هم په کابل کې پاتې شو د جلا وطنې د ورځې دغه په کورنۍ څنګه تیر شوې پدا غالا دا اجمل خټک د زوی ایمل خټک نه اورو
ما سی وای د یو خدای خدمتگار را چې هغه د خیش اوسیدونکو عبد الواسی کاکای نوم خو زلا بدا چې را بغلو او با تر او ملاو شو او ما ته په جیب کې څه نه ما به تر ایشته خو ما ته په جیب کې لکه داګه د خپل وس او دا دغه مطابق چې په بلان کې خپل ډیر غریب سړیو سین علاوه نور پدے پختنوں کے سیاسی فلک کو غیر سیاسی فلک کو جمع پر خیال جانے آ رہی رہو نہ داسے تو سوچو نہ داسے فکر ہو نہیں چپ دا سے سوچ کھڑے رہے نہیں چپ خیال کھڑے رہے تیرا دوبر لوئی شخصیت ہو دومرے قوم گن کر آئے اور تعلق ہوگی نا اور دے بیش کرے نو آیا تو دن معشومان سال لے
اجمل خټک په کال 1990 او 1990 کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی غوره شو د پارلیمان د لارې د خپل اولس د حقونو مبارزه پر مخ بوتله هغه په پښتو او اردو کې یولس کتابونه لیکلي دي اجمل خټک په 2012 کال کې د فروری په 8 نیټه د دې فانی دنیا نسترګې پټې کړې او په اکوډي کې د خپل پلار نیکه پادیره کې خاورو ته وسپارل شو اوریدونکو هم دې سره زمنګ د نن د خبرونې وخت پای ته رسی بل ونه بعد عدم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د ژوند او کار پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.